سلامونه اته بجیش وی ازادي رادیو اوري خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق و چې نجونو خوځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپله اکسپانډ لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. اغلی امیری زیاته کړې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره په مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې مهال چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د اغلی امیری د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د نجونو ښځو او بشري حقونو افغان فعالې محبوبې سراج د اسلو د سولې سینریس انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې نوبل جایزې د نوماندې په توګه روسي نوملاړ ته لاره موندلې ده. د انسټیټیوټ پرون د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه د 2023 کال لپاره د سولې نوبل جایزې لپاره خپل لنډ نوملاړ اعلان کړی چې د بشري حقونو فعالانې په سر کې دي. د اوسلو د سولې سیرنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یو اتله بللې وایي. هغه له شپږ ویشت کاله جلا وطني وروسته په 2003 کال کې افغانستان ته ستانه شوه او اوس په کابل کې میشته ده. لاغلی محبوبه سراج سره د ایران د بشري حقونو فعال او خبریال نرګس محمدي هم د جایزې ته نومول شوي. د اوسلو د سولې سیرنیز انسټیټیوټ زیاتوي اغلی محمدي په ایران کې د ښځو د حقونو او د اعدام د سزا د ختمولو لپاره کمپاین کړی دی. د سولې د نوبل جایزه هر کال د ناروې د نوبل کمیټې لخوا هغو اشخاصو یا سازمانونو ته ورکول کیږي چې د سولې او د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې هڅې کړي وي. هندی رسنۍ وایي په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړلو له اعلان وروسته د هند په ممبای او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری ویلي چې خپل فعالیتونو ته به دوام ورکړي. د هند ورځپاڼې په ګډون د ګڼو رسنیو په حواله په ممبای کې د افغانستان جنرال قونسلي زکی وردک هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په هند کې به د افغانستان ټول ډیپلوماټیک ماموریتونه وتړل شي. په ورته وخت کې د وایر په نوم یوې بلې هندي رسنۍ په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفیر فرید مامونزي له خولې ویلي چې د سفارت ټول کارونه به نن وترول شي. تاکل شوی نن د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شاهزاده میرویس ظاهر جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د شاهزاده میرویس ورور مصطفی ظاهر تیر ماښام په خپل فیسبوک لیکلی چې د جنازي مراسم به نن سهار لس بجې په تپې مرنجان کې وشي. د ځینو راپورونو له مخې شاهزاده میرویس شپږ شپېته کلن او له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېده. د افغانستان د خوځو د والیبال ملي لوبډله نن په آسیایي سیالیو کې له قزاقستان سره لوبه کوي. دا د چین په هنګژو کې د دوی لومړۍ لوبه ده. په آسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب هغه نجونو برخه اخیستې چې بهر اوسي، ځکه طالبانو په دې سیالیو کې د افغانستان دننه هیڅ نجونو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د راپورونو پر بنسټ د ایران په زاهدان ښار کې لږ تر لږه درې ویشت کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو ټپیان شوي دي. پرون خلک هلته د زاهدان د خونړۍ جمعې د لومړي کال د پوره کېدو په تورشل کې د لاریونونو لپاره راوتلي وو. کال وړاندې یعنی د 2022 کال د سپتمبر په دیرشمه د جمعې په ورځ د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو کې چې په زاهدان کې وشوي لږ تر لږه یو سل پنځه کسان ووژل شول او تر درې سوو زیات نور ټپیان شول. په خواله رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې بیا ښکاري چې پرون هم په پوځي یونیفورم کې سنبال پوځیان او شخصي جامو وسلوالو د زاهدان مکې جومات کلا بند کړو او ډزې کولې. او د جمعې تر پای د ناګورنو قرباغ څخه باندې 15% ارمنی ټبر اوسیدونکو له سیمې جبري کډه کړې ده. هلته د آذربایجان تر بریدونو مخکې یو سل شل زره ارمنی ټبر اوسیدل. د ارمنستان دولتي اژانس راپور پر بنسټ د جمعې تر ناوخته شاوخوا درې نوي زره ارمنی کډوال د ارمنستان خاورې ته نوتی. کوروم آباد چې ازادي رادیو اوري د دې خبرونې الویا برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده، خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. د مسکو غونډه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د یو جامع حکومت د جوړېدو او بشري حقونو ته د درناوي په غوښتنه پای ته ورسېده. د روسیې په کازان ښار کې په دې غونډه کې د سیمې د څو هیوادونو استازو ګډون کړی، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د مسکو فارمټ په غونډه کې ګډون کړی ویل چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت کار نه ورکوي.
د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه دا وار د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې وشوه. ګډونوالو غوښتنه درلوده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته او له نړیوالې ترهګرۍ سره کلکه مبارزه وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې غونډه کې پرون وویل طالبان نه دي توانېدلې په افغانستان کې د داعش په ګډون د تروریستي ډلو په وړاندې لازم اقدامات وکړي. کابلوف زیاته کړه روسیه هڅه کوي په افغانستان کې په ملي کچه د پخلاینې زمینه برابره کړي او ټولې سیاسي ډلې په حکومت کې موجودې وي. د مسکو فارمټ ناسته کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم حضور درلود. نوموړي په خپلو خبرو کې د څه باندې لسو هیوادونو استازو ته وویل په تیرو 45 کلو کې په افغانستان کې د بهر په سپارښتنه ټول شموله حکومتونو نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه دا یې له نورو هیوادو غواړي چې د داسې حکومت پر جوړېدو ټینګار ونه کړي.
د پاشلتیا اساسي لامل یې د بهرنیو فرمایشونو د منلو په نتیجه کې د ولس په وړاندې د مشروعیت بحران رامنځته کېدل او په مقابل کې ولس راپارېدل.
د موسکو فارمټ په غونډه کې پر طالبانو سربېره د روسیې، چین، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او قرغیزستان استازو هم ګډون کړی و. دغه راز متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، قطر او ترکیه هم د موسکو په کازان کې جوړې شوې غونډې ته د څارونکو په توګه خپل استازي استولي. په تیرو دوو کلو کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان اوسنیو واکمنانو د یو جامع حکومت د جوړېدو او د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو، نجونو د زده کړو او کار د حق د رعایت په اړه د نړۍ غوښتنې نه دي منلي. یوازې د طالبانو حکومت او چارواکو تل ویلي له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه پر نورو هیوادو بریدونه وکړي. په دې وروستیو کې په تاجکستان او ازبکستان کې د داعش لخوا د بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي اصلي پټنځای په افغانستان کې دی او له هغه ځایه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل دغه ادعا رد کړې ده. د موسکو فارمټ په 2010 کال کې د افغانستان په اړه جوړ شو. د دې فارمټ په وروستۍ غونډه کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې وشوه، د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړل شوې. په پرونۍ غونډه کې د امریکا استازی نه و بلل شوی. د نورو افغان سیاستوالو د ګډون په اړه هم څه نه دی ویل شوی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تروزغان اوسیدونکو وايي په ماشومانو کې د شری ناروغي زیاته شوې. د دې ولایت اوسیدونکو له روغتیاي مسؤلینو غواړي چې سیمې ته د شری واکسین ورسوي. خدای چې مسؤلین څه وايي جزئیات راپور کې واوري.
د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ هوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي د پخوا په پرتله څو برابر زیاته شوی او د ګڼو ماشومانو ژوندې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. زاهد بچا د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اړوند د سرخوم د سیمې اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د پخوا په پرتله ګڼ شمیر ماشومان په شری ناروغي اخته شوي دي. وی وای دا چاره د دوی لپاره د اندیشنې وړ ده.
زمانم زاهد بچا دی زمر په کلی کې داسې ګوره داسې د شر مریضې دونه زیاته ده چې معنا بخي به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې سره په تکلیف دي، معنا دغه مسلین باید ټوله باید د شر د شر د مریضې لپاره پاملرنه وکړي او راشي مشکل ته واکم په اول زمر په کور کې شر شته. دغه مسلین چې ټول مسلین سره دا هیله کوم چې معنا راشي د زموږ هیوادوالو او زموږ کوم کلیوالو او هغه ماشومان ته پاملرنه وکړي چې معنا په دغه مرضی اخته دي.
شریا سرخکان ساری مریضی ده او تر ډیره هغه ماشومان په دغه ناروغي اخته کیږي چې واکسین یې نه وي ترلاسه کړي. شاولی د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بل اوسیدونکی دی او دی هم وایي چې په سیمه کې د پخوا په پرتله د شری ناروغي زیاته شوی ده. خدای غوښتنه کوي چې د شری ناروغي واکسین دی زیات شي او کور په کور دی د واکسین کمپاینونه ترسره شي.
زموږ په کلي کې خو شری دغنې ډېر سوی دی چې پخوا به په لس کې یو دانه و، اوس عام دی. ګای دوه کوره پختی د هغو دوس چې راوځي نور دوه کورو ته ځي. دغه واکسین چې دی دی راوي ناری وي په فصل کې یا په وطن کې ناری وي په دشت کې ناری وي واکسین دی واکسین دی په ماجه کې راولي. ماجه ته آیا ته فکر وکړه زه نه یم، زه یو سړی یم، زما څلور 15 دانې عیالونه د واکسین دي. وس اله نه زه د وس اله نه خبرې درته کوم. ما پرون واکسین ولا تول پرون واکسین ولا راغلی باره ما ورته ما چې ناری وای په فصل کې په دښ کې ناری وای و ماجه تر ول ماجه ته تاسو څوک درولي زه په فصل کې زما مور خنو نشه در وستلې ورور ورسه دروازه ور وټک ور سړی د خپل واکسین ورکه دایره کم یې مکه ورور.
بل خو د اوروزګان د عامې روغتیا پر ریاست کې د واکسین د برخي مسول بخ محمد مصطفی بیا د خلکو د خبري ردوي چې ګواکې د شری ناروغي زیاته شوی. دی وایي د پخوا په پرتله د غلطه د شری ناروغي کم شوی ده.
اوروزګان کې کوم تاسو خبره وکړه چې د شری واقعات زیات شوی دي؟ دا موږ مطلق ردوو. دا چې پیښ نهسته چې په روزګان کې دی وجود ولري او موږ دې په خبر نه یو. د شری واقعات اکثره وخت په یو کلی او ساحه کې خال خال پیدا کیږي چې دغه لپاره موږ ورځنی واکسین په کلینیکونو کې لرو. هغه د کلینیکونو د خوا څخه د هغوی خدمات کیږي.
اروزګان ولایت د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم واکسینونه پکښې کې سایټ پر سایټ ترسره کیږي او د واکسین کمپاین کوونکي اجازه نه لري چې ماشومانو ته د کور مخې ته واکسین واروړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه به د وروستي ترهګر تر ختمولو پورې روانه وي. کاکړ دا خبره په پا پاکستان کې د وروستیو مرګونو بریدونو په غبرګون کې کړې ده. پرون د بلوچستان په مستونګ او د خیبر پختونخوا په هنګو کې بمی چاودونو لږ تر لږه 50 کسان ووژل او شاوخوا 70 تنه نور پکې ژوبل شول. جزات دې راپور کې
د مستونګ سیمه ایز روغتون له هغو ټپیانو ډک دی چې د جمعې پر ورځ مدینه جومات ته څیرمه د یو ځانمرګې برید هدف وګرځېدل. د مستونګ د پیښې یو شاهد فیروز خان وایي ګڼ عزیزان یې دې برید کې قرباني شوي. هغه د امریکا غږ اردو څانګې ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ: موږ غونډې ته روانېدو کې وو چې دا چاودنه وشوه. هغه وخت نه پوهېدو، یوازې ولوېدو، غوږونه مو ټول بند وو، کار یې نه کاوه. یوازې مو لیدل چې ټول زخمیان پراته دي. زموږ د کورنۍ له لاسو زیات سان شهیدان شوی، تراو ماما زامن ټول شهیدان شوی، لک تر لگا لس نور ټپیان هم دي،
کم سی کم 10-20 زخمی به وګه ماري.
رويټرز اژانس د پولیسو او روغتیا پالانو په اوله ویلي د مستونګ په برید کې لک تر لگا 250 کسان وژل شوی او 150 نور ټپیان دي. د خیبر پختونخوا په انګو کیمپ په ورته برید کې لک تر لگا 15 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوی. د دغه پیښو ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ بلل شوی. په دواړو سیمو کې بریدګرو هغه خلک هدف وګرځول چې په جمعاتو کې د حضرت محمد د میلاد د مراسمو د لمانځلو لپاره ټول شوی وو. د پاکستان چهارسنبالی صدر اعظم انوار الحق کاکړ چې د راپورونو له مخې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی، په خپله ایکس پاڼه دغه مرګونی بریدونه وغندل. کاکړ ویلي هیواد به د وروستي ترهګر تر ختمولو پورې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د پاکستان موقت صدر اعظم د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي ښودلې. د دې راپور تر لیکلو پورې په مستونګ او هنګو کې د دغو مرګونو بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو پاکستاني چارواکو تل د داسې بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او ورسره تړلو ډلو باندې اچولی. د مستونګ او هنګو بریدونو په غبرګون د پاکستان یو لندن میشتي شنونکي فران جیفری په خپل ایکس پاڼه لیکلي، مهمه نه ده چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بریدونه داعش یا ټي ټي پي کړي وي، ځکه د ده په خبره دا ټولې ډلې د هغو لویو وسلوالو ډلو انشعابي ګروپونه دي چې درې څلور لسیزې د پاکستان د دولت لخوا ملاتړ کېده او امکانات ورته برابرېدل. اخو د افغانستان د ډنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر مرستیال امرالله صالح هم په خپل ایکس پاڼه د دې برید په غبرګون د فران جیفری نظر تایید کړی او ویلي دي اړتیا ده چې د دې مسلې ریښو ته پام وشي. صالح ویلي دا بریدونه او هغه چې افغانستان کې کېدل څه توپیر سره لري. د پر پاکستاني مشرانو چې د ده په ادعا افغانستان کې د خلکو په وژنې خوښي ښودله، غږ کړی چې وخت یې دی خپلې تېروتنې ومني او پښیماني وښيي. پر پاکستانی چارواکو په خوانی وکه کېدلې چې ځینو یې وسلوال په تیره بیا طالبان په خو او بدو ویشل. له دې ټولو سره سره د پاکستان حکومت او پوځ په وار وار تورونه لګولي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د پاکستان په خاوره باندې بریدونه دوه چنده زیات شوي. دا تورونه طالبانو په کلکه رد کړي او ویلي دي د افغانستان له خاورې چاته د نورو پر ضد د فعالیت او بریدو اجازه نه ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو مو اوریدله او تر دمګړې پورې را سره وای. وس په پایل کې هم یادونه کړې و چې د خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوونو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خوځو لپاره د ازادي رادیو ځنګوي خبرونه د تر خوای درسي ساعت چې هم د جنونو لپاره په ځنګړي ډول هغه شي د طالبان حکومت له خالص دا کور راګرځول شي دا راګرځول شوی دا غوي لپاره خبرونه ده. دا دوه خبرونه په پرله پسې شکل باندې خبريږي. وایوري خو وخت تر تواړو
نیما نړی
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی
په کاراتو باندې د ماتو واره پارچه رات شولای دو خاطر چې انټرنیټ بقا